وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 80% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران بام په سیمه کې تیاری کوونکي اقداماتو ته پرې نږدي. دا مو د سر او مهم مسایل دي. نورې خبرې او خبری راپورونه هم شته، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د ده په خبره دای د سولې یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وتلو موافقه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام خبریالانو ته کړې ده. د 5 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دوی په موسکو کې غونډه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده‌ای تیر شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو د یو بل پړاو لپاره چمتو کیږي، خو د دب خبره د سولې یو جامع تړون غواړي نه د وتلو موافقه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خاغلی خلیلزاد بیګاش په ناوخته دا خبره په خپل ټوئیټر پاڼه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي د سولې په جامعه تړون کې له تراګري سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغان حکومت سره د طالبانو خبرې او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګانی ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په ټویټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي او د دې خبره لدی چې پراتلونکو کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې شپه غواره مخکې د طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کړې دي. د دوی مخکنی خبري تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترګرو د نه کارونې د ډاټ په حاصلولو متمرکز بلل شوی. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت پرون ماښام په هلمند کې خبریالانو ته وکړه. جنرال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي پرون هلمند ته تللي وو. ښاغلی سعادت وویل
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړی دي، نو وختل چې د خپل د ملمن د محلي د خوندان صاحب امنی رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلودونو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال وایي د حکومت او بهرنیو ځواکونو د لوړ پوړو چارواکو هلمند له ځایي چارواکو سره د نوي تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو ژمنې کړي. د 5 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. دې غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغلی و. ښاغلی محب ویلي د ملي امنیت د سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ییز ائتلاف پر جوړېدو بحث کړی. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه وروستي یا سیمی فاینل سیالي ته لار پیدا کړه. د سې شنبې په ورځ افغان لوبغاړو وکولی شول تایلند ته 3-2 ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ د کم عمره لرونکو د فوټسال د آسیایي جام نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د انډونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پیتر شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نمایندۍ تیر شوی. ټرمپ د سیشن می پرست پر خپل ټویټر ولیکل شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ وینا مارک ایسپر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي. به هم د امریکا د دفاع وزارت خبر، د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سیشمې پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او مځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې له لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندیز درادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. له دې سره د 2013 کال رئیس له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداري خپور شو. د جاپان د ځمکې پیژندنې ادارې د سیشمې پروزو ویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دغه هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دغه زلزلې شدت 6.4 بللې. تر اوسه پورې په دغه زلزله کې ځینو احتمالي پیښو او تلفاتو په اړه باندې څه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ورزو د پروګرام د معرفي برخه ده. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی دی. په دې اړه باندې به نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش امنیت شورا ته خپل راپور هم وړاندې کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ځانمرګو بریدونو د کمښت په اړه تبصره ونه کړه، خو ویل چې افغان پوځیانو وسلوال مخالفین ځپلي دي.
تګړیز پلان تغییر کړی دی په پرتلا زمونږ پخوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشد مرستیال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ته تللی و. ښاغلی سعادت، هلمند ته د سفر په اړه وویل:
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي، نو وغوښتل چې د خپل د هلمند محلي د
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې ترهګریزو تېری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. بیا هم سلام، دغه پروگرام ته ستاسو خراغلاست ویم. وخت په افغانستان کې 8:09 د خیدی رازو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو د خبره سې شنبه کړي، د ټینګار کړي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. دا مو بهرنی موضوع ده، خو لومړی د افغانستان په اړه باندې راپور دا چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې اغیز تر سرلیک لاندې مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په اړه یې نور جزئیات اجمل ارند وړاندې کوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ییزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بې ثباته بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوې. په ریپورت کې ډېر اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري لا 8 منټې د می د میاشتې تر 9 منټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 څلويخت امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبی سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتی پیښو شاهد وي، ورپسې د افغانستان ختیځ او لویدیځ سیمې په دویم او دریمه درجه له نامنیو سره مخ بلل شوي. ملګری ملتونه وایي د دې امنیتی پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب، ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې ترمنځ د مودې په مقایسه په سلو کې لس سکال راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې اویا ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړي توګه په کابل او جلال آباد کې د ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیر کال کې د خپل عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړې. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره و نه کړ، خو ویل په ورستیو کې د حکومت د مخالف وستوالو مرګ ژوبله زیاته شوه او د ملي اردو بریاوي زیاته شوه.
د غړیز پلان تغیر کړي د تیر په پرتله زمونږ په خوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي نتیجو کنه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزنځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نخښه کړل. تاسو دې گواه وي زمونږ هغه ځایونه کې چې د هیواد دښمنان تصور هم نه کولو، دا هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي نتیجو کنه ورسیږو. موږ په هغه ځایونو کې دې په نخښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورت کې ویل شوی، افغانان د روانو جګړو تر ټولو لوی قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورت کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوي وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
آزادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږمې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. پرون د پاونسن کې د ملګرو پاونسن کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ارشاد امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سعادت هلمند ته تللی وو. دوی د هلمند چارواکو سره لیدنه کړې، تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکز وي. د کورنۍ چارو او ملي دفاع د وزارت مسؤلینو ژمنې کړې چې په دې اړه باندې چې د هلمند په هلمند کې بل افغان ځواکونو د تجهیز لپاره خپلې هڅې کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند راپور را لیکلی.
د معلوماتو له مخې چې د ولایت مکمل مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راجرزه سوي دي، راغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسي او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د ولایت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سعادت رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخکې سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویم مخه دا و چې په دې اخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډیر کلک ضربات وارد کړي دي. نو وخت چې د خپل د هلمند محلي د خوندان صاحب امنی رئیس به عمومي امنیت ملي والي صاحب او خوندان د قلودین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زمونږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیر ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمیر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پلیجمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا رسنیو ته ولیدل چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره د عملیاتو د مسیرت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دول سوالی را در یه آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در یک امانگی بسیار تنگاتنگ با مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان از خاک باشه بر آزادسازیش انشاءالله ما آماده هستیم و پلانهای روی دست است و خبرهای خوش را شما خواهد شنیدن.
دغه دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاوو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیری لري. که څه هم د هلمند د دولتي مسولینو ترڅنګ د کابل نه راغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او کشفي عملیات بریالي بللي دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړي دي او په هغو کې اکثره قربانیان ملکي کسان بللي دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند دغه خبره نه مني. مودلي هستي د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان مرکزی بانک وای د افغان سوداګریز دیوالی شوی بانک د تصفیه چارې روان دي او په نږدې وخت کې به پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایاند امل هاشور ازادي راډیو ته ویل د افغانستان سوداګریز بانک نږدې یو کال وړاندې د بانک د شریکانو ترمنځ درامیسه شوی ستونزو له امله دیوالی شوی. که څه هم ښاغلی عاشور وایي د افغان سوداګریز بانک دیوالی کېدو یا ورشکست کېدو د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه دی کړی، خو یو شمېر اقتصادپوهان وایي د بانکونو دیوالی کېدل د مشتریانو باور ته زیان رسوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان بانک وایي چې افغان سوداګریز بانک یا ACB نږدې نوي پسلو کې تصفیه شوی او د تصفیه پاتې چارې به هم ډیر ژر پای ته ورسیږي. د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد بانک د شریکانو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو له امله دیوالي شوی دی.
درې مهم مسلې وو، یو دا چې د خپل سامدارا خپل منځ کې جوړلو، بل جالکاری او تصویرو، درېم د قانون نه پلي کول. او د خپل منځ کې جالکاری او تصویر دروغ شرکت په نامه باندې پیسې
دا دریم افغان بانک دی چې د یو لړ ستونزو او مالی فساد له امله دیوالی کیږي. له دې وړاندې کابل بانک او له هغې مخکې د افغانستان انکشافي بانک نور هغه بانکونه چې د مالی ستونزو او پراخه فساد له امله دیوالی شول او د افغانستان بانک له لوري تصفیه ترسره شوه. په همدې حال کې د افغان سوداګریز بانک یو تن شریک سید جاوید اندیش ازادي راډیو ته وویل چې دغه بانک په 2012 میلادي کال کې جوړ شوی و او له هماغه لومړۍ سره له سقوط سره مخ و. دی وایي په 2014 میلادي کال کې د مرکزی بانک للوری د تایید شویو ناسمو چړنو پر بنسټ دا بانک واخیست او میلیونونه ډالر پانګونه وکړه.
دا چړنه مرکزی بانک تایید کړی دا بیا ورسته دی نه چې دغه معلومات په اساس دا بانک جوړ تیار دی. ما در راتګ نه مخکې دا بانک سقوط شوی و، د خلکو اماناتو د خلکو غلا کړی و، زما پیسې چې راغله، زما سرمایه چې راغله، د خلکو امانتونه پوره شوه.
د ادا کوي چې نږدې 22 میلیونه ډالر پانګه یې ورکه ده او افغان حکومت باید ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل هاشور وایي چې دا د مرکزی بانک کار نه دی، بلکې دا بانک دنده لري چې په بانکونو کنټرول ولري. که څه هم ښاغلی هاشور وایي چې د افغانستان سوداګریز بانک دیوالی کېدل د افغانستان پر اقتصادي وده تاثیر نه لري، خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د بانکونو دیوالی کېدل د یو هیواد پر اقتصاد د ناوړه اغیزو تر څنګ د مشتریانو باور ته هم زیان رسوي. ښاغلی دودیال له افغان حکومت غواړي چې د دغسې حالت پر رامنځته کېدو باید له بانکونو سره مالي مرسته وکړي تر څو افغان بانکونه له دیوالي کېدو څخه وژغورل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورسپانې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي، او واشنگتن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اغیانو له لورې هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لورې اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورسپانې لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي، او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنگتن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیا او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیز یوې بلې خپرونې پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,60,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلی کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډیر کسان د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدل شي. اوس ورزو به یوې بهرنۍ موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي، خو پومپیو د سې شمې پر ورځ دا هم وویل ایران به په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. تر دې مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي وو د جګړې په صورت کې به یې هیواد ګټونکی وي. په اړه یې تفصیل اجملاند وړاندې کوي.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوي. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نورو سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینټکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زر تنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي، موږ دې ته دوام ورکو څو پیغام ورسو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیرونی پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګ ویلي له دې خبرې سره چې ایران دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې وویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحانی وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی. موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوری یو ډله کم تجربه سیاستوال دی.
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او ادعای کړې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک 13 اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي امریکا ته خبرداري ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، لزغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنئی هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادلې وړ نه بولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ویزې د اخیستو نوې مقررات ښایي ډیر بهرنیان دې ته اړ کړي چې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا کې خپل پوسټونه سانسور کړي. د دغو نوې مقرراتو له مخې د امریکا د ویزې متقاضي باید په ټولنیزو رسنیو کې د ټول اکاونټونو ادرسونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور مهم ټکی نوریاس نوري وړاندې کوي.
هغه بهرنیان چې امریکا ته د امپریالیزم خطاب کوي او غواړي د استراحت لپاره میامی یا د قمار وهلو لپاره د لاس ویګاس قمارخانو ته لاړ شي، له دې وروسته ښایي په ټویټر کې د لیکلو لهجه یو څه نرمه کړي. او هغه بهرنیان چې فیسبوک کاروي او که په نیویارک ښار کې د ژوند د کومې ورځې تصویر په خپله پاڼه کېږدي، ښایي له دې وروسته له دغې محبوبې ټولنیزې رسنۍ سره یې مینه یو څه کمه شي، هغه هم په دې خاطر چې پرې د دې شک ونه شي چې ګواکې غواړي د دایم لپاره په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویزې دغه نوي طرز عملونه له متقاضیانو غواړي چې د ټویټر او فیسبوک په ګډون په ټولو ټولنیزو رسنیو کې چې شاوخوا شل په نښه شوي خپل پروفایلونه ورسره شریک کړي. د دغو نویو مقرراتو له مخې چې د میل یو دیرشمې رئیس عملي کېږي، د ویزې متقاضیان دې ته اړ نه دي چې د ټولنیزو اکاونټونو پاسورډونه هم ورکړي. خو له دې سره سره د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې دغه نوې غوښتنې به په ټولنیزو رسنیو کې آزاد بحثونه محدود کړي او هغوی چې غواړي امریکا ته مهاجر شي یا د سیل لپاره لاړ شي په خپلو پوستونو کې او هم له چا سره آنلاین دوست شي له ډېر احتیاطه کار واخلي. دغه نوې مقررات چې تیر کال اعلان شوي دي، ولسمشر د هغه پراخ پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا پولې سختوي. دا د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین هغه ژمنه وه چې په 2016 میلادي کال کې د ولسمشر د غوره کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړه. دغه نوې سخت مقررات د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره نه دي چې له ویزې پرته متحدو ایالتونو ته تللی او هلته د نوي ورځو لپاره اوسېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلی ویلي چې کله چې موږ د ویزې د متقاضیانو پر غوښتنو غور کوو، د ملي امنیت مسله زموږ لپاره لومړیتوب دی او هر هغه څوک چې امریکا ته سفر کوي یا د مهاجر په توګه د هیواد ته داخلیږي هر اړخیز امنیتي چک کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغو نویو مقرراتو له مخې که چا هیڅکله هم په ټولنیزو رسنیو کې کوم اکاونټ نه وي پرانیستی او په فورمونو کې د ټولنیزې رسنۍ پوښتنه نه وي ځواب کړي، ویزه یې نه ردیږي. د روسیې د سانت پیټرزبورګ اوسیدونکی آرتیم تیخنوف چې څو ځلې متحدو ایالتونو ته تللی وایي، دا شخصي ازادي تر فشار لاندې راوړي، خو بیا یې هم باید درناوی وشي ځکه هغه یو دولتي میکانیزم دی. تیخنوف وایي د دې لپاره چې امریکا ته له تلو خوند اخلي، دی به دغه مقررات مراعات کړي.
د کندهار د خزو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤولین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو مخنیوي خبره کوي چې تازه په دغه ولایت کې یو درې کلنه لکلی یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ رالیږلی له کندهاره.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم ندیز ده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عما له 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه، خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره یې دا کار کړی.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیانو کې سره لرو، خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړی ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر شوي دي، نه شکر دی الحمدلله د مدعا کیسه وه، نه شکر الحمدلله د پیسو کیسه وه، خاص د محبت د دوستۍ کیسه وه، د رضایت کیسه وه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د ده د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمنځه وړلو کې هم یو خوله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپله د رسنیو والا سره دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک لاست. ستاسو زه ډیره مننه کوم. نسیر اتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې قدر وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري د پاره چې دا د ډیر محبت د ډیر اصولې سره د ډیر دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو
پاینې وخت کې د کندهار د شوز چارو مشر روکیات څخه وی چې په کندهار کې په کم عمر کې د انجنونو ورکړه لا هم د شوز په وړاندې د تاریخوالي اومدا ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی کمپاینونه مختوري میرمنه څخه وی سشکال په کندهار کې په کم عمر کې د انجنونو د ورکړې 15 پیشي د دوی سره سبسوي
د همدې په خاطر باندې هم زموږ شوز چارې سخت وزنې د دوی زموږ کړنی عامه په برنامه زموږ د خوین تر وګړو په لاره مرکز او تر ولسوالۍ کې خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه په برنامه موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل چې په پدو کې ورکول دي په کوچني مور ودول دي اجباري ودونه دي همداشان د میراث نه ورکول دي په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي را سره کړی دی موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان میاشت کې موږ خپل برنامه د عامه په پروګرامونه شروع کړو
په کم عمر او بدو کې د انجنونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي
د لاندو خبرونو وخت د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیل زاد ویلي له طالبانو سره د خبرو دی بل پړاو لپاره چمتو کیږي خو د خبره د سولې د یو جامع تړون په لټه کې ده نه د وټلو د موافقه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاد خغلی خلیل زاد بیګاش په ناوخته د خبره په خپل ټوټر باندې لیکلی د افغانستان د کورونې چارو وزارت ارشاد امنیتی معین خوشحال سعادت وای په ورستوي کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درنه گزارونه کړی او دوی ځپلی دي خغلی سعادت پروند خبره هلمند کې خبرلارونه ته کړی جنرال سعادت او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو مهم قمندان جنرال سکاٹ میلر پرون هلمند تللی و د پینزو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په یو بیان کې کړي د افغانستان روسیې چین ایران هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون پروسې کې جوړه شوې و د افغانستان تر شل کلنې د کمومر لرونکو فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو نیمه پایلو بیت لار پیدا کړه افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه او وې کولای شول نیمه پایلو بیت ووزی په نیمه پایلو کې چې د پنځمې پورز به وشي افغانستان له انډونیزیا سره مخ کیږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره خپل نوماندی تیر شوی ولسمشر ترامپ وینا مارک اسپر بعد امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړی د امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوز د ظرفیت د لوړولو لپاره لدې هیوا سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي او نسبتا یوې قوي زلزلې پروند د جاپان ځینی برخې لړزولې چې ورسته ورپسې د سونامي خبرداري خبر شو ازادي رادیو ته غواګست لاند خبرونه مو واریدل د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ ورسم ورزو اورزګان ته اورزګان کې د نیول شوی غیر مسؤل وسلوالو د پلویان او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې ده په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذي دغه شخړې هغه ویلي دغه شخړه هغه محل پای ته ورسیده کله چې امنیه قومندان د یاد نیول شوی کسانو له جملې 15 تنه په ضمانت خوشی کړل افغان امنیتي ځواکونو په څو ورستیو ورځو کې په هیل اورزګان کې دوه هغه پخوانی قومندانان نیولې و چې ویلي غیر مسؤل وسلوال کسان لري او وسلي ورسره یو ځای نیولې دي په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لګلای
له هغه ورسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخوانی کمانډان غلام د سګیر الماس پرکور او د پخوانی امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتی پوسټو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برښنا د شرکت د رئیس پرکور چاپی وهلې او وینیول او زندان ته واچول نو لتیری ورځ رئیس په وړاندې دغه تلته د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او لسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذ خبرګونونه راو پرول دغه خبرګونونه تیر ورځ ماپښین محل په ولایت موقع کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډې پر مهال لومړی په لفظي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو دغه تل ځکه شخړه رامنځته سوچي اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل حکومتان ورته نور کول تر شخړې وروسته د نیول سو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسلې راوویستي او د ترینکوټ ښار او ولایت مقام یې محاصره کړي. غوښتل یې چې خپل نیول سوي کسان په زور له کومندان څخه راخوشي کړي. د ترینکوټ ښار تر 2 ساعته محاصره کېدو وروسته سناتورانو منځګړیتوب وکړي او له کومندان څخه یې د نیول سوو کسانو له جملې څخه 15 تنه په ضمانت راخوشي کړه، چې وروسته د نیول سوو کسانو پلویان هم له مورچلو راکښته سو او د ترینکوټ ښار یې خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي محمد حنیف حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نیول سوو کسانو دوسیې به عدلیه او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازاد سوو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر راخوشي کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سوو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشي کړي. دوی وایي سناتورانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسؤوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناتورانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسؤوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیې به عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کېږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دوی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسؤوله وسلوال او سلګونه میله سپکې او درنې وسلې یې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې له یو شمېر هغو ملکي وګړو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې چې په دې وروستیو کې د جګړې د ښکېلو خوا او لخوا په بمي چاودنو، بریدونو او نورو پیښو کې زیانمن شوي. یادو کورنیو له دې مرستو خوښي څرګنده کړه او هیله یې وکړه چې دولت او نورې خیریه ټولنې به هغو کورنیو سره مرسته ته دوام ورکړي چې سرپرست او د ګټې وټې سرچینې نه لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه خپره شي.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د کومک پونوم ایوی نه دولتي مؤسسه د ملکی وګړو له هغو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه چې په جګړو به میچاودنو او نورو پیښو کې د کورنۍ غړي وژل شوي، ټپیان دي او یا د کورنۍ عایداتي سرچینې د لاسه ورکړي دي. په دې پروګرام کې هرې کورنۍ سره د 8000 افغانۍ په ارزښت 14 قلمه توکي چې وړه نری وریجې، غوړي، بوره، دال، نخود، لوبیا، شین او تور چای، د جامو او ځان مینځلو سوډا او شامپو همدارنګه نور توکي په کې ول مرسته وشوه. د کومک مؤسسې ولایتي مسؤل فیروز تنی د مرستو د ویش پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل
تر نن ورځ پورې موږ په خوست کې تقریبا 40 پیښې ثبت کړي دي چې د 40 پیښو کې 10 پیښو ته رسیدګي شوې ده، 3 پیښې د سروې لاندې دي. که څوک هم پاتې ملکیان چې په جنگ کې یا زخمی وي یا شهید وي یا هم منبع د عاید د لاسه ورکړي لکه موټر، موټرسایکل، دکان، کور، موږ سره تماس ونیسي، موږ هغوی سره په وخت زمانه ګوی سره مرسته کو.
د زیانمنو ملکی وګړو هغه کورنۍ چې ادم رستې تر لاسه کړي خوښ دي او د مرستو د دوام غوښتنه کوي. محمد جمال چې ادم رستې تر لاسه کړه د روژې یوه ورځ مخکې خوست ښار کې په یوه بمی چاودنه کې ټپي شوی وو.
د روژې نه یوه ورځ مخکې 12:30 بجې کام زیات وو، ټیم او مقصد مو سره سامان سره و دي ګونه تر ونم دا وړه چاودنه تیره وه او په دویمه چاودنه کې دا پیښه رامنځته شوله چې زه په سار ولګېدم، ټټر کې ولګېدم، مقصد خپا کې ولګېدم. موږ سره دا مرسته چې دی وکړله، خدای د خوې سره وکړي مقصد آئنده کې بعد موږ خپل نظر نه ونه بوسي، ځکه ډېر داسې کورانا شته چې سرپرست نه لري مقصد مو ته خپله خاتمونه پوتې دي.
جنت ګل د ساز میدان د الګاډي د سیمې اوسیدونکو دی چې په یو واستوال برید کې پلار او ته دواړه د لاس ور کړی دي.
او دا سي ډېر غيبنه نور لوړل چې په د پیخه کې وتلاس کسون ته مرګ جوبل رسیدلی و. دا هر سړی کوي چې موږ سره داسې نه تور نه جنگ نه بلوا خو غره کې بس شهادت ور رسیدل.
په خوست کې د معلولینو او شهیدانو د چارو امیر سید محمد نگزاد کڅه هم یاد مرستي ستای خوای چې په دې ولایت کې د معلولینو او وژل شوی د کورنۍ اړتیاوی ډېرې دي او په دې مرستې کورنۍ ستونزې نه ختميږي.
دا خو ډېرو مرستو ته ضرورت لري، په دې 3000 یا په 2000 چې د اوسنۍ دیارلس کلمه موادی په دې بسنه نه کوي، دوی زیات مرستو ته اړتیا لري. د دوی سرنوشت پاتې شوی دي، دوی پلاران مړه دي، دوی ورونه مړه دي، شهیدان شوی دي، دوی لپاره ډېر څه ته ضرورت دی چې دوی ته یو وړوکی کاروبار پیدا شي او کور او عید په براکې کوم کومک ورسره وشي.
په خوست کې د معلولینو او د وژل شویو د کورنیو د غړو یوه غوښتنه او نیوکه داده چې دوی سره نه یوازې لازمې مرستې نه کیږي، بلکې په کال کې د تقاوت هغه یوه اندازه پیسې هم په یوه او بله پلمه څو کاله ځنډیږي. د معلولینو او شهیدانو چارو وزارت سلاکار محمد اکبر زیرک چې د یادو مرستو په ویشلو کې موجود و ویل چې د 8.6 معلولینو او شهیدانو د کورنیو تقاوت چې خواوشا 3.5 میلیون افغانۍ کیږي او د مختلفو لاملونو پر اساس نه وي اجرا شوي، په 2 ورځو کې به ورته حواله او د دوی بانکي حسابونو ته به جمع شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کوچی دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب پلمړي سر کې تاسو شرغلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. پلمړي سر کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکې، نو که تاسو خوشوي نه اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لوېدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده، ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلي دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې او زه پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په دی اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 30 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي، خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده، او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي، او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي، او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ د ولسوالۍ کې چې دي ډېر زیات او خلک لا کړهونه سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخ کې او اوس ډېر ورک د درک نه لګي، او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې چې مونږ مسول سوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایورکی دی هر څوک دی بس غلا شو وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب، په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم، ز اجازه الله خبر کوم دې پکتیا ولایت ما دې هغه کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ، نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي، نو شبکه او دغه شبکه مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل. نو ما دا دې وادو ټول هغه نه مننه کوم اس چې ته دې موږ आवाज ته وو پر وسې مده نه باندې بي. سلام
حسرت صاحب، ستاسو جواب دې غوړو
مننه. پور ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په ځواب کې دومره وایم چې کوم مشخص سړک نه یاد کړی، البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی، نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالیو کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوي ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی و، جغل اندازي شوي و، او انشاءالله موږ له مرکز څخه غوښتنه کړې ده چې ترسو پاسا سیډول باندې فری سرکونه هم ورغوي. را بشم دې مخابراتي شبکو
بخښنه غواړم حضرت صاحب زه بخښنه غواړم مخکې تر دې چې ټلیفوني شبکو ته ورسو امدي سړک پر موضوع باندې کلشتم، سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاثیرات وایست چې دغه د سړکونو ستونزې واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري واقعا داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې او د پاپا خو اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډیری ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوې دي، البته دوه سړکونه چې مشخصا مې دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. هغه عوامل هم واضح دي، پکتیا ولسوالۍ باندې پوهیږي، یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي، او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي، او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی مشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي الله دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو. موږ ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات او ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفت و چې هغوی تل د آبادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نه پرته لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. لاغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز ترمنځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې ورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته هم د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به په 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نورو ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیلو یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د یاترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنه سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دي پای ټکی کیدو.
ډیره مننه کوم حسر صاحب. ورستی پښتنه یا د زموږ د اوریدونکو هغه ورستی غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه شپې کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسابانو چې کوم رحمه ده دغه نه ډیر اوچته خرڅ یو اوس د څور د کی دور د دولت بند کړی کسابانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابانو تر څو خلاص نه کی چې تر څو خپل رحمه ده دولت عملی نه کی. دولت 200 روپۍ نه خورکړي او دوی خرڅې په 300 او 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی ده. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل روزمات ته یو څه وخت ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویله چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د
بازار دی مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده. تر هغه بلې د پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤلې ادارې دي، کاغذ ساروالي او یا نور ریاستونه دي، هغوی په خپلو برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم، نو دغه ستونزه چې دغه ورورې مشخصا یادونه کړې وه، دا د روزي په اوایلو کې وه او د روزي په لومړنیو ورځو کې وه. له هغه نه وروسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته، هغوی سره دوی نه وو جوړ. وروسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي، نو د هغه په مقابل کې بیا دوی کاري احتساب وکړ او ډېرې ورځې د دوی قصابۍ بندې وې. وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابان ورونه سره ورسېدل. اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډېره بریده پورې د قصابانو او همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادي دي، دوی مسؤلیت هم جوړېږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده. انشاءالله د افغانیو د ترویج دلته چې کومه پروسه ترسره شوې ده یا ترسره کېږي، فعلا جریان لري، تر ډېره بریده پورې دا بریالۍ شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده، په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانیو له دخولو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه، په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجه نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام ومونده، خلک کاغه مشتریانو کاغه دکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوي.
بله، په بخښنه سره یو بله پوښتنه به وکړم. تاسو د افغانیو د ترویج خبره وکړه، آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون او د هېواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رایج و. خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې د ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي، هغه ډېرې جدي دي او هغه په دې باندې تمامې شوې دي چې بلاخره افغانۍ حد اقل په مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالیتوب ومومي. نو فعلا هم دا هڅې روانې دي، خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل، په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلاتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده، پلورل کېده یا پیرل کېده. او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی، نو له دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې داغو خبرو او نه هم دکانداران. او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده. وروسته له هغه نه چې څومره چې د قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی، په هغه برخه کې اقدامات وشول، نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت، ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو اوریدل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.